دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ګرمۍ دولس بجې په دې خبري سات کې د تازه ګل آیاز او نساج مل هرکلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو خو اول تازه خبرونه له انیسا اجمل څخه و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا په پیښور او نورو سیمو کې د بجلی د بندیدو پر ضد مظاهره شوې دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 44 تنه وژل شوې دي او د اوکراین امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې په جګړو کې و سرتیري زخمیان شوې دي. اوسته خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهره شوې دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق ورمړ په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پیښور په شامیر او دوابډا دفتر مخې ته نارې ولګولې او وی ویل چې حکومت ژمنه کړې وه چې د روژه ماتي او پېشمنی په وخت به لوډ شیډنګ نه کوي خو درې ورځو راهیسې زیات لوډ شیډنګ روان دی. دغسې په ډیره اسماعیل خان او شیرګړ کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. بلورتا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې د اوبو بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي د هیواد په 93% خاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پېشمني روژې ماتي او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د سړکاړې په چاودنه کې لږ تر لږه 44 عام وګړي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجی ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړکاړې چاودنه پې وشوه. د یادې کورنۍ یو خپل محمد صالح مشال ریډیو ته پرون وویل چې په دې تیرو ورځو کې یادې کورنۍ لاغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات وشي. د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومانم شامل دي. د افغانستان د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ وسلوالو ولکه ټینګه کړې ده. د کندز والی محمد عمر ساپی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. بلخوا په چاردرې ولسوالۍ کې یو سرتیری پرین مشال ریډیو ته وویل
مونږ دلته جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو ګو دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو مونږ ورور رالو دلته ودرې نو ورور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړه مونږ اوس مالته کسان پاتې دي مونږ سو.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې هم وژلي دي. خو د کندوز والی ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر زر بیرته ونیسي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسیلو یا له واټر مینجمنټ زده کړو فارغ شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړې. په کوټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. وزیر اعلی ورسره په موجوده بجټ کې د سلو نوکریانو د مختص کولو وعدې کړې وي خو پوره یې نه کړې. په دغه موقع یو تن منور احمد مشال ریډیو ته وویل
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی جاب.
موږ د اوبو د انتظام او وسیلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکی ډیګریو فارغ زده کوونکی یو او له نږدې درې کلونو بے روزگار یو. نه زموږ لپاره کومه نوکری شته او نه د دغې نوکری کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز.
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي خو د بلوچستان حکومت په موجوده بجټ کې په صوبه کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره تقریبا 1.9 اتیا ارب روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره د 450 ارب زیاتې روپۍ مختص کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکراین امنیتی سواکونه وای چې د هیواد په ختیځ کې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې په جګړو کې و سرتیری زخمیان شوي دي. د پوست بیان اندری لیسینکو پرون ویلي دي چې دونیسک او میریانکا ښارونه سره نږدې په جګړو کې د اوکراین یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. دغه دواړه ښارونه د روسي پلوه یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي تور پورې کړې چې روسي پلوه دلتنو غوښتونکي سواکونه په بریدونو کې درنې وسلې کاروي. د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی و چې د برلین په تیګل ایرپورټ کې نیول شوی دی. د جرمنی د پولیسو یو ویان تایید کړه چې یو 250 کلن تنیه چې په جاز کې قطر ته روان و د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. منصور د الجزیره ټلویزیون د عربي برخې په مشهورو خبریالانو کې یو دی. منصور د مصر او د برطانیې شهریت لري. قاهری او عدالت تیر کال منصور ته دغه په غیر حاضری کې د 15 کالونو د قید سزا اورولې وه. په نوموړي تور پورې شوی دی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهری په تحریر چوک کې شکنجه کړی دی، خو منصور دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا پوست وایي امریکا د هغې اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوست تر مخه 14 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې شوي. د امریکا د پوست لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوستا په نښه او د سخت دریځو یوه زیرمه تباه کړې ده. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ټینکونه او ودانۍ په نښه کړل شوي دي. دغه راز په بایجی، فلوجا، مخمور، رمادی، سنجار او پتل افر کې هم ځینې حملې شوې دي. هلته په شام کې اتحادي ځواکونه بیا په الحسکا، الرقا او تل ابیات کې د اسلامي دولت ډلې په هدفونو بریدونه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کچری فیسبوک او ټویټر اکاؤنٹ لري. نو دا غي د لارې هم د مشال رادیو پانه خوخه کوي او دا ټول رپورټونه تاسو کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې خلکو د لوډ شیډینګ پر ضد مظاهره کړې دي. دا کاشغر گوادر اقتصادي راهداري کې څوک خندان جوړوي
کې دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کوم دي دا غوزم کې دي. نو دې کوشش دا ده چې دا روډ هم په غوزم کې واچې دي شي چې دا غوزم کې قیمتونه دی واشي، دا غي ویلیو دی واشي.
لا کبالي سیمونه به پر خپل شو خلکو د بیرته ستنولو لپاره چارواکي څه کوي؟
نو مالی وزیر صاحب دې لکس لو دي ان وی ار ټراینګ اور لیول بیسټ دا کوم زات دي کی دي شي او سم زات سیملاین دي دي شي. دا دې چې مالی وزیر صاحب دې هر روز ریټرن دي.
دا مومند وهاب علی چې د نهم جمعه په امتحان کې تر ټولو زیات نمبر یې اخستی د لوړو زده کړو وسنه لري.
زه زمیدار مو وسنه په ټینرال او په خاره مو کو بس دغه سره امداد سټډي کو. ما پلارم غریب دا کوشش کوي چې دا تاسو باندې تعلیم وکړي.
دا تعلیم نړیواله مبارز ملالی سوزی پر جون دستاویزی فلم جوړ شوی دی.
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننه او تفسیر هم لرو. نمشال لري سره اوس. مشال رادیو ته تاسو غوږی او خبرونه ده د غرمی د 12 بجو. نو د 12 بجو خبرونه کې درته لومړی رپورت وړاندې کو او هغه هم د پیښور د خبر پښتونخوا په اړه دی چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی ناروال رښتنې خلاف مظاهرې په دریم ورځ هم دوام درلودي. پرون د صوبې نور برخو په شان په پیښور کې هم مظاهرچیان په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته راغونډ شول. مظاهره کوونکو د وزیر په کې د وزیر اعلی مشیر هم شامل وو. مظاهره کوونکي وای چې د روژې میاشتې نه وړاندې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د روژه ماتي پېشمني پر وخت به لوډ شډینګ نه کوي، خو له درې ورځو راهیسې ناروا لوډ شډینګ روان دی. ولخو وفاقي حکومت یو ځل بیا ادعا کړې چې د روژه ماتي پېشمني او تراوه پر وخت به لوډ شډینګ نه کیږي. نور تفصیل لږ شېبه وړاندې پې خبر نه د مشال اړې خبریا شبیر رحمت جان را سره شریک کړو.
لوډ شډینګ په ټوله خبر پښتونخوا کې ډېر زیات خو
خان شیرگل جنگلات وزیر اعظم پاکستان نواز شریف چکم خصوصی سلاحکار دی مرکزی حکومت وفاقی سیکری دا اوبو دا بجلی چکم سیکری دی یونس داگا آغا وزیر اعظم تا دا مطبوع تر مخویلی چر دا روجی شروع که دو سره دا بجلی پا اختنه که دیر زیاد سیواواری شوی دی دا آغوی پوینا دا وقت ملکی 15,000 میگاوات بجلی پیدا کی گی او ضرورت چکم دی آغا دا 40,000 میگاوات پور دی دوی هم دا غوی چر دی علاج بحال ممکنی چکل دا اختنه که دا بجلی کمی راشی نا علاوه دی روشنی که کمی گی گی
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال لډی ته تاسو غوږی دا روان کال د مې په 28مه نیټه وزیر اعظم محمد نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې و چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لوی لار به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي خو د کال 2014 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالی پنګې کېښودل شوې دي آیا د ملت پالو ګوندونو دا اعتراض په ځای دی چې مرکزی حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری دا رپورټ جوړ کړی دی
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملہ وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سن صوبو ته اړولې دي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېر پنګې د پنجاب او سن صوبو لپاره خودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېر توجه نه دا ورکړل شوې نو موړې زیاتوي
یو سل 15 ارب بجٹ کے پنجاب یعنی د لاہور روٹ تے پارا 15 ارب د مرکزی روٹ لے چکم ادولو ڈیرا غزی خان پرتو ڈیرو دے غد پارا 16 ارب روپے تمنگ روٹ دے پارا صرف د اسلام آباد نا میاوالی کے چکم دے سنگل روٹ دے پارا ازمکا علی اگے تب 10 ارب ور کئی خو نورش پہ 10 ارب روپے با 500 ارب روپے مکا نور ورتا اخلی منگ تا حص کریڈور نشتا روٹ نشتا زمنگ دے روٹ تے پارا یوا انا نشتا او دا غا روٹ نہ دے اچ کم یاد ولو
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه دا معاملې په ټیک توګه نه دوه چته کړي او کچري اقتصادي راهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواری به د سیمې په سیاسي مشرانو راځي مبارک زیب انور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دینو هغه دومره تکڑا زورور یا یو والی والا ندی آغا پا مختلف پارٹو کی تقسیم شوی دی نو آغا کا پاگا حساب سر او گوری نو دا دا دیو یو فیلیر دی دوی ما خبر ہے چی اکنومک والا دا نو اکنومک بانی دا چی شورٹ سکروٹ سیم دی نو آغا مدقا بلوچستان او ڈی ای خان والا جوڑی گی مسئلہ دا دا چونکہ دی طرف تا جاگیرداران یا غد خلق چی کم دی دا غزمکی دی نو دا دیو کوشش دا چی دا روڑم پا غزمکو کی واجه دیشی
بلخوا د عوامي نشتلګون یو مرکزی مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معامله ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کوي او مرکزی حکومت لبا اجازه ورنکي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدالله خان خو په خپله کافي او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار سیب ته فون کړو او ورته ویلي چې دا خو پرایم منسټر خپل د وعدې نه شاته شو سنت کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سنت فینانس کمیټي کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه د سخت نوټس په دی واسطه یو څو ورځې مخکې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د این پی یو ډیلیګیشن سره ملاقات وکړه این پی ډیلیګیشن ورته کلیرلی خپل تحفظات وکړو او ورته چې مونږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي راهداري خبر نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولې منصوبې په پنجاب کې عملي کړي نوموړی وایي د اختر نو وروسته به په احتجاج لاس پورې کوي
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته وایو د انډسټري او د کالجونو ټی په نوم باندې خط لیکو هغوی ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي دغه دوران کې به زمونږ نوې تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو او اول به په دې روژه کې آگاهي چلوو ځکه چې روژه کې عملي طور باندې ګرمین ده روژه هم ده نو انسټیټیوشن تلسه نه شي کېدی دا چې کله وکړو په دې میاشت کې په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره هم ملاوېږو بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو دا به پوره یو منظم تحریک چلوو د دې نه بغیر ممکن نه دی
د یادونه وردا چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندی زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې و چې د اقتصادي راهداري مرکزی لارې باندې پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړ نو د دغه لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي
شاین بنری چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د ملت پالو ګوندونو د اندېښنو پر اساس تاسو رپورټ وړاندې کول اوس کوټه ده د بلوچستان کې د اوبو د تنظیم او وسیلو ځانګړو مسلکي یا پروفیشنل زده کړې کوونکي ځوانان وای دوی په دغه څنګه کې د خپل ژوند قیمتي څلور کاله ولګول خوس کار ورته نشته د دوی په خبره د اوبو د کموالی او نشوالی په موجوده صورتحال کې د دوی زده کړې ډیره وړتیا لري نور تفصیل د نیاز مساخل پر رپورت کې
د شنبه په ورځ نو وخت د بلوچستان د اوبو د تنظیم او وسیلو د مسلکي زده کړو ځوانانو د اړوند سرکاري دفتر مخې ته احتجاجي غونډه وکړه په دغه موقع له دغه ځوانانو منور احمد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د زده کړو هیڅ ګټه نه ده ورسېدلې
بس هم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی
موج د اوبو د انتظام و وسیلو د زنگڑو پروفیشنل یا مسلکی ڈگریو پاریغ د کون کیو او لنزدی درے کلونو بے روزگار یو نزبوج لپار کوم نوکریستا او نہ دغه نوکری کوم زنگڑی اصول یا سرویس رولز خموش چکل سمو د مخ کی ژغ پورته کړه نو د صوبې اعلی وزیر لمش سره ژمنه وکړه چې حکومت باز موج لپار په موجوده اعلان سوی بجټ کی سل نوکری مختص کوي مگر دوی خپل دغه ژمنه پوره نکړه او په بجټ کې زموږ لپاره منل سوی نوکری مختص نکړي
لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے وعدے پورا نہیں کیا ہے بجٹ میں انہوں نے نہیں رکھا ہے
یو بل ځوان محمد سعید پر دغه موقع وویل چې د دوی زده کړې او سند د اوبو د کموالی او نشتوالی په موجوده دور کې ډیره وړتیا لري
جے ڈگری بلوچستان کی حکومت کی بنا پہ قائم کیا گیا ہے لسبیلا یونیورسٹی اس میں جے ڈگری ہمیں
دا سند یا ڈگری د بلوچستان حکومت پر منظوری سره د لسبیلا پهنتون لخوا ورکول کیږي د دې سند پس دکړو کی دادی چې بلوچستان کی ترمزه کلاندې د اوبو کچا چورس پورس کمیږي او د اوبو د معیار او وسایلو په اړه کار کول دا زموږ د سند یا ډیگری کارونه دي او هم پر دغه اړخونو مشکار کوو
واټر کوالټی کې اس پہ هم کام کر رہے ہیں
یو بل فارغ سوی او مسلکی زده کوونکی عبدالغفور شاوانی په دغه موقع وویل
ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ اس پروفیشنل ڈگری اس پر عمل کیا جائے گا لیکن کچھ بھی
چکل مش داس دکڑی کولے نو مشتا ویل سی وو چ ددی پ تر سر رسول سر ب مشتا د روزگار بندوبست وکڑل سی مگر داسی نو وسوا مش د خپل ژوند قیمتی سلور یا 15 کال د دغه ڈگری یا سند په خوریو کی تیر کړي دی اوس مش سکار کولای سو تا صورت وایست چې سو وکړو آیا مسلکی ڈگری پلاس مزدوری وکړو
ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ خود بجاؤ کیا ہم لوگ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر
په دغه اړه مشال راډیو په بیا بیا هڅه وکړه چې د اړوند ادارې واټر منیجمنت اینڈ ریسورسز له ډایرکټر جنرل او د اوبو د نظام محکمې اریګیشن له سیکریټر او وزیر سره پر دغه ستونزه خبرې وکړې، مګر هغوی سره پر هڅو سربیره په تماس نیولو بریالي نسو. خو یاد دوي چې د رسنیو د راپورونو سره سم د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ سمود مخکې دغه ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د کار موقع ورکوي، مګر د دغو ځوانانو په خبره حکومت په دغه سنی بودجې یا بجټ کې هم دوی لپامه غرزولې دي.
نیاز مسخیلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو په داسې حال کې چې پرون د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځل شوه، چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په یو رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی چېرته چې یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. د پاکستان په کابلي سیمو کې یو شمېر کسان د فوج لخوا د وسلوالو خلاف د کاروایو وروسته بې کوره کړل شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په اړه پښتون راپورته کیږي چې شمېر یې څومره دی او کورون ته به کله ستنول کیږي. پر دې موضوع د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوي رپورت تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې یو شمېر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بېکوره شوو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپسي یې څرنګه روانه ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
موږ سره تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز وو د آی ڈی پیز. هغه کې موږ د شمالي وزیرستان، د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم ٹی ڈی پیز دي د او ریټرن سٹارټ کوي. موږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږل دي چې کوم کې تقریبا 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه خیبر دی، تقریبا 3,500-4,000 فیملیز جو هغه د جنوبی وزیرستان او د شمالی وزیرستان اوس پورې تقریبا 1,600 فیملیز واپس تللی. خیبر کې دا پہلا موږ شروع کو اکاخیل ٹریک هغه کمپلیټ شو، هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله. بیا اوس دی وخت کې شلوبر چلی کې لګیا دی او اوس هم دا ریټرن روان دی.
خو د شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړی خان وزیر خوشبینه نخ کاری چې د حکومت له داو سره سم به د سیمې بې کوره شوی کسان په ټاکل شوی وخت کې دننه واپس کورونو ته لاړ شي.
دا ایف ڈی ایم ای
د وزیرستان خرج کوز بدر رینه پس ته پته لګی چې حکومت په خپل خپل حکومت گورنر خبره کړې و هغه به څومره سنجیدګي سره د خلیفه موږ په 5 لاکھ کسان په اگست میاشت سره واپس کوو.
د فرمان خلجی په خبره کې څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیز نه ده، خو وايي چې په دې لړکی کوششونه روان دي.
ډیر زیات خلک ولاړ او ان شاء الله اگست پورې به تقریبا چې څنګه گورنر صاحب ویلي دي هغه شانته به موږ ان شاء الله کوشش به چې دومره خلک واپس لاړ شي. موږ خپل حساب سره هم تاسو وګورئ دلته موږ اوس خیبر کې تقریبا 1,000 فیملیز آن دا ایوریج روزانہ واپس لے لیں جی. اون دس جی موں گا ساؤتھ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا سم زیادہ تیزی کی دی شی اور سم زیادہ سٹریم لائن کی دی شی ایز دا دے جی شمالی وزیرستان جی دے ہر روز ریٹرن کی گئی.
دا پتہ سے حال کی دا چی دا پاکستان پوسٹ پا شمالی وزیرستان کے دا تیر کال دا جون دا میاشتی راہی سے دا وسلوالو خلاف ضرب عذب نومی عملیات شروع کری دی چی لعمل زیاد شمیر زائی اسی دون کی بے کورشوی دی. بلخوا پا خیبر ایجنسی کے پوسٹ دا خیبر 1 او خیبر 2 نومی عملیات سر ته رسولې دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مارچ په نیمایي کې د خیبر ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو د مرحله وار واپس اعلان کړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
مونږ ته دې کې کوم دې په
ستاره توار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ مشال اړیکه تاسو غوږی د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو خپل باندې وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی مشال اړتیا ویل چې د دولت وسلوال مخالفانو د جمعې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام ولسوالۍ ونیول. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې یې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان فوجیان یې هم وژلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د کندز ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټول ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي غرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ څوک اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څوک دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو. مونږ غرور رالو دلته ودرېدو نه ورور مونږ سره هیڅ مایا نه مونږ څه کړی اوس مونږ اوس مالته کسان پاتې دي مونږ څوک.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمیز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
قدرمنو اوریدونکو دا رپورټ مو واورېدل چې د افغانستان په کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. وزو کابل ته د افغانستان ولسی جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مرستیال مشال لډوی ته ویلي چې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دغه انتخابات تر راتلونکي کال ترسره شي. پر دې موضوع د صالح محمد صالح دا یو رپورټ اورو.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړې وای چې باید څه کال موږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړو. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سی چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریض کال کې ممکن نه دي.
دغدغه‌های در داخل پارلمان وجود دارد
که پارلمان که دننه هم په دې باب کړکیچ ده که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استاذ ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوې جفا کړی وي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافی بودیجې نشتوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو، د کمیسیون بې برخلیک حالت، د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدر من اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هوا شوې دي د غرمې 12 بجې. انیسا اجمل خبر نور.
دا خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهرې شوې دي. تېره ورځ د خبر پختونخوا وزیر اعلی د مشیر اشتیاق احمد په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پېښور په شامیرو دوابدا دفتر مخې ته نارې ولګولې. دغسې په ډېره اسماعیل خان او شریکر کې هم د بجلی بندیدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. بلخوا د پاکستان د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویلي دي د هېواد په 93% ښاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پشمني روژې ماتې او تراوو پر مهال بجلی نه بندوي. د افغانستان د هلمند ولایت په ماجي ولسوالۍ کې د سړک په 14 کې لږ تر لږه 14 عاموګړي وژل شوي او 5 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په ماجي ولسوالۍ کې افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې 14 پرې وشوه. د افغانستان د کندز ولایت په 4 ولسوالۍ وسلوالو ولکه ټینګه کړې ده. د کندز والی محمد عمر ساتي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو لیدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام وسلو یا له واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. دوی پرون په کوټه کې احتجاج وکړ او د حکومت نه غوښتنه وکړله چې باید د دوی دا مسلې دې حل کړل شي. د اوکراین امنیتي ځواکونه وایي چې د هېواد په ختیځ کې په تېرو 24 ګنټو کې په جګړو کې وسرتیري زخمیان شوي دي. د پوځ ویان پرون ویلي دي چې دونیسک او مینینکا ښارونو سره نږدې په جګړو کې د اوکراین وسرتیري هم نه دي وژل شوي. د الجزیره ټلویزیون یو خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د برلین په تیګل ایرپورټ کې نیول شوی دی.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیساج مر وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې به د رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. د سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې پوځي مشر جنرل راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د پخپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمېره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کېږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کېږي چې د وسلوالو په څه نسه جوړ مرستې کوي. اداریه وایي چې ضرب عزب آپریشن سره ملک کې ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلی او دا اعتراف د امریکې لخوا جاری شوی او بیان کې هم شوی چې وایي نړۍ کې 35% ترهګري زیاته شوې خو پاکستان هغه ملکونو کې په اول نمبر دی چرته چې ترهګري واضحه کمه شوې ده. نو داسې حال کې نړیوال ورورولې او ګاونډي ملکونو له پکار ده چې د پاکستان په ضد منفي پروپیګنډا پرېږدي. اداري اخیره کې لیکي چې د پوځي مشر دا خبره هم په خپل ځای روغه ده چې د وسلوالو مالی یا په بل جوړ مرستې کوونکو خلاف به هم کاروایي کیږي ځکه چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پورو پورو برخه وي. نو پکار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي. خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې وتن ونیول شي نو پکار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شډنګ هم شروع شو شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډا په دفترو یې حملې وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگا واټه بجلی په سیستم کې موجود وه او ضرورت د 21,000 او 1500 میگا واټه بجلی وو، نو ځکه د بجلی رسد د وسنه بهر شو. اداري وایي چې روژه سناساپي نه ده راغلې، بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس و چې د روژې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي، او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روژه ماتي پېشمني او تراو په وخت د لوډ شډنګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې لپاره صنعتونو ته نه ورکوي، نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کیدونکي بجلی مخنیوي وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرول شي او بقایا جات وصول کړي شي، او دا کار د وابډه او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په فوج تنقید کول یو ګران کار دی، او ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه خاموش پاتې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پوا کې د راتګ وروستو د ښځو په دغه هیواد کې د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده، او پردغې ډېر لیکل هم شوي دي. خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضع کار کړی، خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو سلوته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي، خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوز باره کې زیات څه نشي ویلي. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوز له دوی سره دی، ځکه دغه ګوندونو سره بل لار نه وي، او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د استابلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداری لهجه پر دې هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا وویل باید ځینې قوتونه دې د هغه کردار کشي ختم کړي، او د هغه دغه وینا ډېر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډېرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروستو د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډېره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي د دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تېرې نهې پورس په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ، او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې په حاضر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو، هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال لري ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو ساسې پام بل رپورت په لور راګرځو. فرایډی ټایمز مجلې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د سین صوبائی حکومت او رینجرز واک ترمنځ تاوتریخوالی او په دې رستو کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د فوجي جنرالانو په اړه سخت وینا پر موضوع خپل اداریه خبره کړې ده. د ادارې مهمه برخه په دې رپورت کې ورو.
فرایډی ټایمز مجلې په خپل ادارې کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړی دی. د زرداری لخوا د فوج په اړه روستۍ وینا ډیره سخته وه. د مجلې په خبره کې چرې د دې خبرې مداوا و نه شوه، نو د دې نتیجې به ام کیو ام، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډیر زیاتې خطرناکې وي. مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداری د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ام کیو ام د فوجي عملیاتو نه بچ نکړل چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې. بله یوه مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه. مجله زیاتوي چې په کراچۍ کې د یو شمېر ترهګر وژلو وروستو اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پېښور خلکو خلاف کاروای کیږي. په دې کې د ټیټې کچې بیوروکریټس، پولیس افسران او ځینې د سین حکومت مهم چارواکي شامل دي. مجله لیکي چې د سین حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سین حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل. د دې وروستو رینجرز واک مشر په سین حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 273 روپۍ راغونډوي. د دغه تورونو وروستو په ناګوزیر توګه سین حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی، نو ځکه آصف علي زرداری د فوجي جنرالانو خلاف سخته ژبه استعمال کړه. مجلې د آصف علي زرداری د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی. مجلې لیکي چې د فوجي اسټابلیشمنت پر ضد ډیر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي. مجلې لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمول لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه. په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداری په داسې حالاتو کې فوج په نخه کړي چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنگ کې بوخته ده. نوموړي د زرداری سرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې. مجلې لیکي چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل، ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداری وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو. خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداری ته د چپ اوسېدو ویلي دي، ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړی ته تاسې غوږ یې قدمونه ودونکو. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم لپاره نړیوال مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د ژوند په اړه یو دستاویزي فلم ټریلر خپور شوی دی. دغه دستاویزي فلم ته هی نیمډ می ملال نوم ورکړل شوی دی. دا دستاویزي فلم چې هی نیمډ می ملال نومیږي د روان کال د اکتوبر په میاشت کې به نمایش لپاره وړاندې کیږي. پر دې موضوع بلکې د دې دستاویزي فلم په اړه نور تفصیل نساج مړوندې کوي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی پر ځانګړې پاڼې ملالا فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملالا په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپرېږي. ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخت زخمی شوی و. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله وو.
They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala.
I'm still 17
I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley?
I'm still an ordinary girl. But if I had an ordinary father and an ordinary
But the documentary ki Davis khodali da che saranga da Nobel jaiza gatun ki Malala Yousafzai da ghi plar Ziauddin Yousafzai o tola koranaya pa nariwala toga da jinako da talim la para mubarisa kawi. Da Malala ghair sarkari idara Malala Fund da jinako da mayari talim la para kar kawi او د سکولونو جوړولو چاره پر مخ بیایي بلخواله پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ډیډلاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملالا ډاکومنټری با د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په یو سل یو اویا هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپرېږي
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدای شي بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي نوموړی زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي خو د ملالې په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده کارټنی مونرو وایي دی داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو رښتیا برخه وال پتوگا پر دې پروژه کې شامل شول نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالې د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جینکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي
They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it.
انیسا اجمل وای چې د ملالې یوسفزای پر ژوند د دستاویزی فلم په اړه یې تاسو ته تفصیلات وړاندې کول ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې که څه هم ځینې رکاوټونه مخې ته راغلي دي خو د ایران لخوا د پاکستان په پولیو ضد کمپاین کې د دلچسپۍ نه پکار ده چې هرکلی وشي ایران پاکستان ته د پولیو خلاف ویکسینونو څلور او 15 میلیونه مفت خوراک د ورکولو وړاندیز کړی دی د مقالې نوري برخه مليحه امیرزاده نورو
ایکسپریس ټریبیون رسپانډه لیکي د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو له کبله په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو کې خنډونه مخې ته راغلي دي رسپانډه لیکي کچر اسلام آباد د دغو بندیزونو برعکس کوم ګام پورته کوي نو پر پاکستان هم اثرات لرلی شي رسپانډه لیکي پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه په ځای درولې ده خو امکان څرګندوي چې کېدی شي امریکا له تهران سره د هوا د اټمي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ورسیږي د رسپانې په خبره په هغه صورت کې پاکستان ته هم یو شمېر لارې خلاصې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه ورځپاڼه لیکي چې د ایران لخوا پاکستان ته د پولیو ضد د مفت ساسکو ورکولو د وړاندیز باید هرکلی وشي ورځپاڼه لیکي د ایران یو طبي وفد په پاکستان کې د پاتې کېدو په وخت دغه پیشکش کړی دی پاکستان هر کال د پولیو ضد ویکسینو تقریبا 50 میلیونه خوراکو ته ضرورت لري په داسې صورت کې د ایران لخوا د 40 او 50 میلیونو خوراکو وړاندیز د هرکلی وړ دی رسپانډه لیکي د تهران حکومت یوازې د انساني خدمت لپاره په پاکستان کې د ګوزن ضد کمپین ملاتړ کول نه غواړي بلکې په دې کې د دغه هیواد خپله دلچسپي هم شامله ده د رسپانډې په خبره له پاکستانه ایران ته د پولیو وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره تهران دا کار کول غواړي رسپانډه بیا د یوې بلې ناروغۍ ملیریا د مخنیوي په لړ کې هم د دواړو هیوادونو همکاري مهمه بولي په پاکستان کې د ملیریا ډېر کیسونه د ایران له پولې سره نږدې مخې ته راځي نو ځکه دغه هیواد ته د یادې بیماری د خورېدو په اړه هم اندېښنې موجودې دي په ایران کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې ده او د پولیو په شان د ملیریا خلاف هم خپله دفاع مضبوطول غواړي پاکستان کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې نه ښکاري 4.5 میلیونه کیسونه مخې ته راځي او دا شمېر د زیاتېدو هم امکان دی ورځپاڼه په داسې نوښتونو کې همکاري او پرمختګ بولي او زیاتوي چې دا یوازې په سفارتي کچه ښه ګام نه دی
ملیحا امیرزاده وچې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې یې تاسو ته وړاندې کولې قدم رودن کو د نور کولن پر تر سکال خیبر پختونخوا نور سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د روژه میاشوم ده. په ګرمۍ او روژه کې مزدوران هم د غشان کارونه کوي چې په دې ورځو کې کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریا زران یوسفزی ځینې مزدوران سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پیښور د گاډو په پارکینګ کې د اړې کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې سادر په سر اچولې وو او په گاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال رډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډېر سخت دی خو د غریبۍ له وجې چوټي نشي کولې.
نه روژه کې چوټي نشي کولې یار سخت روژه ده ډېره زیاته به غریبۍ ده څه کوي یار
د بالا ماڼۍ په مستری خانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وایي چې په روژه کې د گاډو سمولو کار ډېر سخت وي خو دوی چوټي له وخته کوي.
غریبی رہ جی مصری خانہ کلو نہ کسب افرے خبر بہت گاڑی گرمی گاڑی والا شکار تو کو کسنگ پے کا کہ گرمی روزے کے خوبی کھنے کی گزار رنگ گزار پوچے کی گزارا کئی رازو گھر سار رازو 12 بجے واپس بھول چکے ٹائم دے.
یو بل مصری خانہ کی د جانگیر پنوم یو شاگرد چ مزدوری ہم ڈیرا لگا دا وای چ پروجا کے د گرمے ماتول لپارا پزان اوبا چوی
نڑے را سخت دے دے بس اندازو پسر وانے دا لوبا چھن نام دا فوس دے گاڑی نما می دے رہے نو کار نے کی گیا اس کار نے کی پروجیکٹ نے کی سی گرمی نو بلگار ہم گرمی نہیں کی جواب جو بس منجو کی دے دے پور دے دے خوف
دا موسمیاتو دا محکمے تر مخا دا روجی دا میاشت پا پاتی ورزو کی دا باران امکان شتا خود باران نکی دو پسورت کی دا گرمے لا زیادی دو ہم امکان دے. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسله والو پر ضد د زروي فوزي عملیاتو یو کال د جون په 15 نیټه پوره شوی وو. د کارپوهان په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغیزمن شوي دي او دارنګ دوی وای که د حکومت موجوده رویه روانه وي نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي. خو ځینې بیا وایي چې یوازې د زربیا فوزي عملیاتو له وجې نه بلکې له کله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی یا وسله سغزریتوب شروع شوی دی له هغې وروسته دغلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی دی. دا چې په شمالي وزیرستان کې بدامنی تعلیم ته څومره زیان اړولی دی د اسرار الله مومن په دې رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 4000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته ښایي وایي
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابې تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه بنو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشې چلاوي څوک پر اشن ته په قطارونو کې ولاړوي څوک په بېروزګار ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن نه درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 116 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولون ته ولاړ شي. د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچیان دي خپل کلی دی خپل وطن دی خپل بچیان و تیارې ته نه چایي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ای سره ونی افسوس خبره دا ده چې کیما مکمل یې هره ویستو زونه هیڅ قادر جام سمېږي په خپل ای او صاحب په دغه دي ته حاضر شي په څه کې یو خبره کاغذ نه لسی نه دی ویستو زونه قادر کو نه مش پابو دي خپل کې دا سینا تی کې چا څون چا دار کو سکول نه بو دی خو کر کې ویار او سکول نه بکر کې سنا بو دي.
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکو لیکوال محسن وایي یوازې د زربیزه پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی.
یوازې کوم تعلیم بخي څخه ختم شو کرفي به وا کله به طالب په باندې ولا کله کله به فوټ په باندې ولا کله ځکه چې کوم شی دروي هغه نه فارم کېم شوی به کله هغه په باندې ولا کله سک منو نه ور پاینې خپل هاي سکول او پندرم تا شو د ګلز د کورا هغه چې په نبونه قبضه وکړه بلډینګ یې ونی مولوا هغه سامان یې نه خارج کړل هغه بارا لا شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنکې تعلیم هغه نه بد باندې ځنکې تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې ټیم په آرمي کمپ کې نن وي هغه چې کله دا وکړه چې طالبونه مې نه نو وکړي سکول ته مې وړي کې نه راځي دغه نه بعد وړي کې باندې تعلیم باندې شو.
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره لپاره د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي، له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره لاپتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي، خو خبریال احسان دوړ له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو میس شو ماته لاگی چې په نږدې موده کې ماته نه لاگی چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي، داسې هلته انتظام اس انتظام نه ده شوی چې هلته به خلک لاړ شي، د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاری شي.
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي، نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستانه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی، خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده ښودلې.
اسرار علم بومبندو چې تاسو ته د شمالي وزیرستان په اړه رپورت وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، د روانې خبرونې اخري رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي یاد اداره په پام کې لري چې د خوست ښار 8 کیلومتره کوسي او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي دي او زیانمن شوي دي د 2 میلیون ډالر په لګښت له سره جوړیږي او ترمیم کوي. بل لور ته د خوست ښاریان په دې اړه سوي د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د ښار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته له سره ورغوي. دوی وایي د ښار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د ښاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبې پر ورځ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د ښار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په ښار کې دوړې او ګردونه ختم شي بلکې د ښار ښکلا به هم ډېره شي.
د خوست ښار سړکونه پاخه جوړ شوي وو، دا چې وخت ډېر پتر شوی دی نو د سړکونو د ترمیم لپاره ضرورت دی. نو اوس موږ تقریبا شاوخوا 2 کیلومتره سړک د ښار سړکونو لپاره بودیجه اختیار کې لرو، د طلبې ته مو ورکړی ده. تقریبا ملیونه ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د ښار سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو چې د یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو لپاره سرپوښ خاکې باید نور لختي ونل شي جوړیږي او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضې په سړکو کې ګلدانونه دي بعضې پارکونه دي چې دا به هم د دغې په څنګ کې ورغول شي.
خوست ښاروال وړاندې وایي چې دوی د ښار د سړکونو لختیو او پارکونو د رغونې پیسې له ټیکس تجایی د ښاروالۍ د دوکانونو د کرایونه د جوازونو او ځینو قراردادونو نه چې ښاروالۍ یې لري ترلاسه کړي دي.
موږ خپله دغه د صفحې د ټیکس نه د تجایی د عوایدونه د خپله ښاروالۍ دوکانونه کریې لري چې دغه مدیدینه ترلاسه کړي دي، د جوازونه یا د مقتدینه ترلاسه کوو. بعضې قراردادونه هم لرو لکه د مال منډې قرارداد شو چې دېنه زموږ ته عواید لاسته راځي.
بل لوري ته خوست ښاریان هم د ښار د سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په ښار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخي محمود په نوم د ښار یو تر اوسېدونکی همدې ستونزې ته اشاره کوي او وایي
د خوست ښاروال صاحب نه موږ دا غوښتنه ده د خوست سړک باید بیرته ورغول شي، کوم چې موت یې هغه لرې شي بیرته نوی جوړ شي. په خوست ښار کې ګردوب ده، غبار ده، د سړک موټر چې تېرېږي بیروبار زیات ده، د سړک ټول خراب شوی دی او پیادرونه او لختي دا باید جوړ شي او ښار ته ښکلا ورکړل شي.
یاد دي وي چې په خوست کې د فواید عامې ریاست چارواکو هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د لویو سړکونو د ترمیم او رغونې د پلان خبره کړې ده. دوی له خلکو غوښتي چې د سړکونو پلونو او پلچکونو په ساتنه کې چې خلکو پورې مربوطه او عامه شتمني بلل کېږي پراخه مرسته وکړي.